دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر من اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونه ته ستاسو پام را اړوم. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش یو ځل بیا د طالبانو نه غوښتي دي چې د افغانستان نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. خاغلی ګوتیرش د نجونو د نړیوال ورځې د نمانځنې په مناسبت په ټویټر کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د تعلیم نه د نجونو د بې برخې کولو د دوام له کبله سخت اندېښمن دي. طالبانو په افغانستان د واکمنیدو نه وروسته د نجونو ثانوي ښوونځي بند کړي دي خو وایي چې په طرز العمل کار کوي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د خپل حکومت د استخباراتي ادارو نه غوښتي دي چې یوازې په موثق شواهدو تورن کسان توقیف کی او محکمې ته وړاندې کی. د طالبانو په خبره شوی خبرپانه کې راغلي دي چې هبت الله اخونزاده پرون د ټولو ولایتونو د استخباراتي مسؤلانو سره په غونډه کې دا خبره کړې ده. د دین مخکې ډېر شکایتونه شوي دي چې طالبان د اسناد نه پرته یو شمېر کسان توقیف کوي او د محکمې د حکم نه پرته وجني یا شکنجه کوي. همدغه تیره میاشت یوناما ویلي و چې هغه ادعاوې دقیق ښکاري چې طالبانو د پنجشیر په ولایت کې جنگي اسیران صحرایي محاکمه کړي او وژلې دي. ټاکل شوې ده چې نن د اکتوبر په 11مه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې رایګیری وشي چې د بشري حقوقو په شورا کې چې اوه څلوېښت هیوادونه یې غړیتوب لري د افغانستان او وینزویلا په شان هیوادونو ته چې د بشري حقوقو کمزوري سابقه لري غړیتوب ورکړي یا نه. د نړۍ د اوه سیمه ییزو ډلو نه اولس هیوادونه غواړي چې په دغه شورا کې غړیتوب ولري. د وینزویلا نه وروسته یو بل جنجالي کاندید افغانستان دی چې طالبانو په کې د تیر یو کال را په دې خوا د میرمنو، نجونو او اقلیتونو سره ناوړه چلند غوره کړی او د شخصي ازادیو له حقوقو یې محرومي کړې دي. د دې شورا د غړیتوب شرط دی چې یو هیواد باید په داخل او بهر کې د بشري حقوقو د ترویج او خوندیتوب لپاره د ټولو نه لوړ معیار ولري. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د هند مقامات ویلي دي چې د مرستو 13مه جوپې افغانستان ته رسیدلې ده. د هند بارني چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې د مرستې د ملګرو ملتونو په همکارۍ په کابل کې د ماشومانو د اندرا ګاندی روغتون ته ورکړ شوې ده. د پاکستان مطبوعاتو رپورت ورکړی دی چې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې قومندان مولوی عبد الله د یکشنبې په ورځ د کونړ په ولایت کې په برید کې سخت ټپي شوی دی. د هغه دو ساتون کې او همداشان یو لاروی په دې پیښه کې وژل شوی دی. ټریبیون رسپانې د دوشنبې په ورځ د باوري منابعو په حواله دا خبر تایید کړ چې د مولوی عبد الله د سورلۍ په موټر د کونړ د ولایت د مراورې په ولسوالۍ کې بمی برید شوی دی. د دې نمخه د تحریک طالبان پاکستان یو مشر خالد خراسانی د دوه نور قومندانانو سره په افغانستان کې وژل شوی و. د طالبانو د امنیت قومندانۍ مسؤلین وایي په تیر یو کال کې د روغتیا د وزارت په همکاري د 10000 معتادو کسانو علاج کړی دی. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران نن د اکتوبر په 11مه امریکا غږ ته ویلي دي چې دغه معتاد کسان د کابل د ښار د بیلابیلو سیمو نه د علاج لپاره راټول شوي وو چې سرتنه پکې خزي او ماشومان هم دي. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دي چې ترکمنستان ته په سفر کې د ټاپي د پایپ لاین د پروژې د مسؤلانو نه د پلان د عملي کېدلو او د دې پروژې د پیل مهالویش غوښته ده. زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي دي چې دا د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند ډیره مهمه او حیاتي پروژه ده او ان شاء الله ډیر زر به پیل شي. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. په ملګرو ملتونو کې د اوکراین استازي د اکتوبر په 10مه په نړیوال ټولنې غږ وکړ چې د دې هیواد په پایتخت کیف او ګڼ شمېر نورو ښارونو کې د روسي تازه بریدونه وغندي. د خبر تفصیل ته مو پام را اړوم. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د اکتوبر په 10مه د اوکراین په خارونو د روسیې د توغندیو بریدونه وغندل او ویل چې دا د ولادیمیر پوتین د ناقانونه جګړې بشپړ وحشت څرګندوي. اغلی بایدن په اعلامیه کې ویلي دي چې دغو بریدونو ملکی وګړو ته مجبور لا اړولې ده او غیر پوځي هدفونه ویجاړ کړي دي. جمهور رئیس بایدن ویلی دی دا بریدونه د اوکراین د خلکو د ملاتړ لپاره زمونږ ژمنتیا نور هم پیاوړي کوي او زیاته کړه چې امریکا به د خپلو متحدینو او شریک بانو ترڅنګ په روسیې باندې فشار ته ادامه ورکړي. پوتین او روسیې سره به د هغوی د ظلمونو او جنګي جرایمو حساب وشي او د اوکراین د قواو سره به د اوکراین د دفاع او ازادۍ لپاره ضروري مرستې برابرې شي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته،
د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویس د تیر حکومت ځینو چارواکو او د خزو د فعالینو په ګډون د یو شمیر افغان سیاسي مشرانو سره ترکیه کې د کتنې وروسته د افغانستان په درنه او بهر کې میشتو افغانانو غږ کړی چې د طالبانو سره د په یو خله خبري وکړي. یو شمیر د سیاسي چارو افغان کارپوهان هم د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره د افغانانو ترمنځ خبري ډېری مهمې ګڼي. اکرام شنواری رپورت را لېږلې.
د یو ګذر روسه د دوشنبه په ورځ د افغانستان څخه چین ته د هوای دالیز لاري د جلغوزو د صادراتو لړۍ یو ځل بیا پیل شو. چین ته د هوای دالیز لاري د جلغوزو په لومړی جوپه کې شلته له جلغوزي دغه هیواد ته ولېږدول شو. د چین او افغانستان ترمنځ د هوای دالیز لاري توکي د افغان سوداګرو او د کاویر هوای شرکت ترمنځ د وی هوکړې لمخې لومړی د کابل څخه متحده عربی اماراتو او بیا له هغه ځای چین ته لېږدول کیږي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی رسیل مل عبد الغنی برادر داوی زالیز د پرانیستو مراسمو ته په وینا کې ویل چې د مخه به د افغان سوداګرو مالونه د پاکستان د کراچۍ د بندر لاري چین ته لیږدول کېدل چې دوه میاشتې وخت به یې اخیست. مل برادر ویل چې دغه دوی هوایي زالیز لاري به د افغان سوداګرو مالونه په یو وړ کې د چین بازارونو ته ورسي.
څنګه چې هوایي دهلیزونه د نړۍ بازارونو ته د افغانستان د تولیداتو پر سوالو کې پر حیاتي رول لري، نو د افغانستان او چین ترمن د هوایی دالیز به د افغانستان او چین ترمن تجارتي اړیکې لا قوي او زموږ د جلغوزو تولید او پروسس به بیا پیاوړی کی.
ملا برادر د افغانستان په سیر په اوچه کې راګیر هیواد لپاره د نورو هیوادو سره د راکړې ورکړې لپاره د هوایی دالیزو له لارې سوداګري ډیره مهمه او ګڼلې وی چې د ګاونډي هیوادو له لارې بهرنیو هیوادو ته د افغانستان د توکو صادرات اکثر په سرحدونو کې د سودو سره مخ وي، چې دا سوزي د هوایی دالیزو پر امسه کولو سره هواري دي.
موږ د تجارانو صادراتي او وارداتي مالونه د نورو هیوادونو په ګمرکي دروازو کې اورز اورز درو او اکثر وخت موږ د تجارانو مالونه خراب شوی او دوی ته لوی مالی زیانونه وراوښتي دي. بینان هوایی دهلیزونه د افغانستان په شان په وچه کې راګیر هیواد ته یوازنۍ لار ده چې خپل مالونه یې بېل کوم ځنډ او خند د نړۍ مارکیټونو ته ورسوي.
دا وی دهلیزونه له لارې بهرنۍ هیوادو ته د افغانستان د تولیداتو د صادراتو بهیر د پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کار په موده کې د افغانستان د تولیداتو د پراختیا او د صادراتو د کچې د لوړېدو په ځپ پیل شو. چې د 2021 میلادي کال د اګست په 15مه وخت سره طالبانو د رسیدو سره سم دا بهیر ودرېد. د روان 2022 میلادي کال په سر کې افغان سوداګرو په خپل ابتکار سره چین ته داوی دالیز له لارې د جلغوزو صادرات پیل کړل، خو د څو الوتودو وروسته دا بهیر د ځینو ستونزو له امله ودرېد. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایان اخونزاده عبدالسلام جواد امریکا غږ ته ویل چې د روان 2022 میلادي کال رئیس چین ته تر 3000 ټنو پورې جلغوزي صادر شوی دي. د ښاغلي جواد دا کله مخی افغانستان هر کال تر 5000 ټنو پورې جلغوزي چین ته صادرې. خغلی جواد ویل چین ته مون کال کې د 5000 ټنو ترمن جلغوزي صادرو چې اکثر د پاکستان له لارې صادرېږي. د مخه د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خوري چارواکو امریکا غږ ته ویل چې د دې لپاره چې پاکستاني سوداګرو د افغانستان جلغوزي د پاکستاني جلغوزو په نوم چین ته صادرول، د چین لوخه دغه هیواد ته په وارداتو بندیز لګول شوی. د چین سره دغه هوایي دالیز د بیرته پرانستو د مخه د طالبانو حکومت د چین ازبکستان او قرغیزستان ترمنځ د اوتړو لمخي دغه هیوادو ترمنځ یو ځمکني دالیز هم پرانیسته چې د پرانیستو وروسته په لومړي ځل د چی څخه سوداګریستو کې دغه دالیز لاري په تیر میلادي میاشت کې افغانستان ته رسیدلی دي. د طالبان حکومت د چین او ازبکستان او قرغیزستان ترمنځ د ځمکني دالیز د پاکستان د کراچۍ د بندر لاري د افغانستان او چین ترمنځ د دوه میاشتو لار دوه نیو ته راکم کړی ده. افغانستان کې وخت د طالبان رسیدو وروسته د امریکا متحده ایالاتو لخوا د افغانستان بانک د دګې لس میلیارډ ډالرو د شتمنیو د کنګل کېدو له امله دغه هیواد اقتصاد بحران سره مخ شوی او افغان سوداګرو د مالونو د اخیستو پلورلو لپاره د بانکونو له لارې بارته او د بهر څخه دننه هیواد ته پیسې د شي لیږدولې چې ورسره د وارداتو او صادراتو بهیر د ستونزو سره مخ شوی دی.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لنډو څپو 1.1550.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د اسلامي هوادونو د تنظیم یا او آی سی د ورزنی غونډه راتلونکي شنبه په اسلام آباد کې پیلېږي. د تنظیم د خارجي چارو وزیران په اسلام ای نړۍ کې د اتفاق عدالت او پرمختګ لپاره په همکاري خبري کوي. درې میاشتې وړاندې د افغانستان په اړه د یاد سازمان یو بل غونډه هم د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې شوې وه. د راتلونکي غونډې نور حال د شیناز نفیس په دې رپورت کې اوري.
سر له دې چې د شپږم ټولګي پورته د جنو د تړلو خونځې او ستونزلا هم په خپل ځای پاتې ده. طالبانو په یو تازه اقدام کې د کانکور په ازموینه کې د جنو لپاره د انتخاب لښتې محدودې کړې دي. نو شابه آشنا په دې حقله باندې رپورت جوړ کړي.
د نوي محدودیت پر اساس انجنیر نشي کولای چې ژورنالیزم، انجنیری، ځمک پوهنه، وترنری، کرنیز علوم او ځینې نورې څانګې انتخاب کړي. د کانکور لازموینه نو وروسته امریکا غاکته دغه آزموینه څو تنو ګډونوالو ول چې د انتخاب په ورقه کې د دوی د خوښې رښتې حذف شوی وي.
ما دوستشتم
غوښتل مې یو ښه خبر یا لشم، اما دا چې د جرنالیزم رښتې زموږ د پاره حذف کړي وو و مې نش پکړې. په آزموینه کې د خپل خوښې رښتې انتخاب کړم. د رښتو حذف په ټولنه کې د خزو د فعالیت مخنیوي کوي.
بدلیله
حذف د انجینری په هنزي د حذف په خاطر میونه شکرای دا په هنزي انتخاب کړم. مجبور شوم جبري بل په هنزي انتخاب کړم.
همول قم پیټر لکه څنګه چې ټولنه په مختلفو برخو کې د کار او فعالیت لپاره سکور ته اړتیا لري، همداسې خزو ته هم په هر برخه کې اړتیا شته. ترشتو محدود ول د خزو حذفول دي.
د لوړو زده کړو وزارت په خوانې مرسیاله د کانکور په تاریخ کې د نجونو او هلکانو لپاره د خپل خوښې د رښتې د انتخاب په برخه کې دا ډول تعویز به ساره بولی.
ارګو چون این تعویز در مورد انتخاب رښتې درسی او تحصیلی بر شاګردان در فرم ها گنجانده شده باشد، در حقیقت مغایرت داره با نرم های تحصیلی در سطح ملی و همچنان در سطح بین المللی.
د کابل پانتون یو پخوانی استاد وای حاکم ډله کله کلتور او کله د شریعت په بهانه نجونو ته ستونزې جوړي او وای دا محدودیت نجونې په روحي لحاظ ډېرې ځپي.
دا البته په ډېر بد شکل باندې نجونې په رواني لحاظ باندې ځپي چې ټولنه تر ډېره حده پورې ترې متاثر کیږي. دا خلک دې ته اړ کوي چې خلک هیواد پرېږدي. هیر دې نیوي چې محصل هغه وخت بریالی اوسېدلی شي کله چې هغه خپل په خوښه باندې د خپل خوښه پانځي پیل کړي.
پر اوسه حال کې چې د لوړو زده کړو وزارت څوره ځوړاندې په یو مرکه کې واضح کړ چې د نجونو د پانتونونو په انتخاب کې به هیڅ ډول محدودیت نه وي، خو اوس د رشتو د محدودولو ترڅنګ نجونې یوازې په خپل زون کې د پانتون د انتخاب حق لري.
همدارنګه سابقه محدودیت هم د دوی په زده کړو باندې یو منفي اغیز پرې باسي، ځکه ځینې پوهنتونونه چې دي هغه د مشخصو کسانو د جذب وړتیا لري. که چیرته خویندې نورو ولایتو کې د انتخاب حق نه لري نو معلومه خبره ده چې د دوی د زده کړې بهیر چې دی کاملا ټاکنې کیږي.
د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال کانکور ازموینې له لارې به پوهنتونونو ته 115,000 نوي محصلین جذب او پروسه به تر ډیره شفافه وي. د کانکور په ازموینه کې نجونو ته د رښتو په انتخاب کې محدودیت پر افغان ښځو او نجونو د تیرو هغو محدودیتونو سلسله ده چې د نړۍ په کچه یې خبرګونونه راپارولي او په وروستیو کې د بخنه نړیوال سازمان هم په یو راپور کې ویلي چې طالبان خزو او جنو ته د انساني حقوقو په نوور کول سره غواړي چې دوی له افغان ټولنې نه ګوښکي. د شنونکو په باور د طالبانو په حکومت ولې کې د خزو او جنو انساني حقوقونه له پامه غورځول شوی او نقض شوی دي. په دغه حقوقو کې د خونې خوندي او آزاد تګ راتک او په عامه چارو کې د ګډون او د بیان د څرګندولو حقوقونه شامل ګڼي. نو شباشنا امریکا غاک واشنگتن.
سپینی خبری دورازی په خبرونو او مسائلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نه بجو پوری د امریکا غا غاشنا رادیو یو ساعته وختو او
دریخ پرواز د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د ترګری د چارو سیډونکو ډاکټر اسوندیار میر وایي چې په پاکستان کې تحریک طالبان پاکستان ته ترخوالت دوام ورکړي. پاکستان خای د افغانستان په داخل کې پوزي عملیات یا هوایی بریدونه وکړي. په موکړی د هغه سره زموږ د همکار احمد الله ارشیوال د امریکا ته
چنشپ بټوین پاکستان ان طالبان کنټینیوز ټو ډیټیریټ
خدا طالبان او پاکستان ترمنځ اړیکې مخ پر خرابېدو دي. کله چې طالبان واکته ورسېدل پاکستان کې دغه بریا ول مانځل شو. پاکستان لومړی ورځ طالبانو دغه بریا د غلامۍ د زنجیرونو د ماتولو په نوم یاد کړه. خو له دغه وروسته د دوی ترمنځ اندېښنې زیات شوې دي. لومړی ستونزه پر ډیورنډ کرخه د سیمه ایزو طالب قومندانانو لخوا په ځینو سیمو کې د اغزن تار لنګول و. د طالبان لخوا پر ډیورنډ کرخه په ځینو سیمو کې د ټي ټي پی د قومندانانو مقررولو ستونزه لا پسې زیات کړه. د جمهوریت پر مهال پاکستان د افغانستان د حکومت او امریکایي ځواکونو پر وړاندې د طالبانو څخه ملاتړ کول او د دوی د کورنۍ په زورګونو غړي اوس هم په پاکستان کې دي. د طالبانو تمداوي چې دوی به د پاکستان سره خپل ژمنې پوره کړي او د تحریک طالبان په اړه یو څه وکړي. خو دا ښکاري چې طالبانو د پاکستان د حکومت څخه د ملاتړ پر ځای د تحریک طالبان څخه ملاتړ ته دوام ورکړ. اوس بل لنجمنه موضوع د طالبانو لخوا د ډرون الوتکو لپاره د پاکستان د خاور کارول دي.
زما بل پښتنه د ډرون الوتکو په اړه ده. فکر کوي دا مهال امریکا پر افغانستان د بریدونو لپاره د پاکستان خاوره په پاکستان کې کوم هوایی ډګر یا د پاکستان فضايي حریم کاروي؟
During the US presence in Afghanistan the United States
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودیت پر مهال د شلو کلونو لپاره امریکا د پاکستان فضايي حریم ته لاسرسي درلود. زه فکر کوم تیر کال دا راپورونه هم وو چې پاکستان او امریکا د امریکا لخوا د پاکستان د فضايي حریم کارولو په اړه یو هوکړه ته نږدې شوی وو. د خبرې په نظر کې نیولو سره زما لپاره به دا حیرانوونکې نه وي که امریکا افغانستان ته د پروازونو کولو لپاره د پاکستان فضايي حریم ته لاسرسي ولري. د امریکا لخوا د مرکزی آسیا د هیوادونو د هوایی حریمونو کارول ځکه ستونزمن دي چې دغه هیوادونه د روسیې د نفوذ لاندې دي. که څه هم چې زه په دې اړه شواهد نه لرم خو دا کار امکان لري. خو زه باید دا هم ووایم چې دا خبره چې پاکستان د امریکا ته پر خپل خاوره اړې ورکړي له وخت څخه مخکې ده او زما د دې ادعا لپاره که شواهد شته خو موږ پوهیږو چې په 1980 او د سپتمبر 2020 وروسته امریکایي ډرون الوتکو د پاکستان له حریم څخه الوتنې کولې. له دې امله د غړول پټ او پیچلې کړنې امکان لري. خو اوس ما داسې امکان نه دی لیدلی چې امریکایان د پاکستان د ننه اړې ولري.
افغانستان دیر ار گروینګ کنسرنز دټ پاکستان سپورټس
اوس مهال په افغانستان کې داسې اندېښنې په زیاتې دودي چې پاکستان له داعش څخه ملاتړ کوي. دغه اندېښنې څومره سمې دي؟
دا اندېښنې
د افغانستان په تاریخ او په افغانستان کې د هغه رول چې پاکستان لوبولی او پاکستان د هر هغه چا چې په کابل کې واکمن وي د مخالفینو ملاتړ کړی کې ریښې لري. اوس مهال زه داسې کوم قوي ثبوت چې پاکستان د داعش څخه ملاتړ وکړي نه ګورم. پاکستان په خپله په دغه هیواد کې د داعش د نفوذ په ځانګړي ډول د پېښور په دره کې د داعش د نفوذ په اړه فکرمند دی. په پاکستان کې تحریک طالبان او القاعده ترمنځ د اړیکو په اړه اندېښنې موجودې دي. که تحریک طالبان پاکستان د داعش سره اړیکې ټینګې کړي بیا به د تحریک طالبان پاکستان کنټرول د پاکستان د حکومت لپاره ډېر ستونزمن وي. له دې امله داسې حقیقي ثبوت چې پاکستان د داعش څخه ملاتړ کوي نه دی موجود.
باجوا
ما بل پښتنه امریکا ته د پاکستان د لوی درستیز جنرال باجوا د سفر په اړه په افغانستان کې امریکا ته د باجوال سفر وروسته داسې اندېښنې موجودې دي چې پاکستان به د افغانستان په داخل کې عملیات او بریدونه وکړي. تاسو د دې کار امکانات ګورئ؟
مونږ
په تیر اپریل میاشت ولیدل چې پاکستان په خوست او کونړ کې بریدونه وکړل. داسې باوري ثبوتونه هم شته چې له دغو بریدونو وړاندې پاکستان د تحریک طالبان پر مرسل مولوي فقیر محمد باندې د افغانستان په داخل کې د ډرون برید هم کړی وو. نو له دې عمله دا امکان شته چې پاکستان د افغانستان دننه پوځي عملیات او یا بریدونه ترسره کړي. زه دا فکر نه کوم چې باوجود دې له امریکا په افغانستان کې د عملیاتو کولو غوښتنه کړې وي. زه فکر نه کوم چې له هغه وخته چې له افغانستان څخه وتلې امریکا د اوس په دې اړه چې په افغانستان کې څوک عملیات کوي فکر وکړي. له دې عمله اوس له امریکا د اجازه اخیستلو پوښتنه زیات منطق نه لري. خو زه دا فکر کوم چې که د تحریک طالبان لخوا په پاکستان کې تاوتریخوالی زیات شي او دوام وکړي، پاکستان ښایي یو ځل بیا په راتلونکي کې په افغانستان کې هوایي بریدونه او یا دغه ډول عملیات ترسره کړي.
Okay, so you know there are reports like today there were even today there were demonstrations in Swat or something.
ستاسو خبرې برعکس په سوات او د خیبر پښتونخوا په ځینی سیمو کې ځای خلک د تحریک طالبان او د پاکستان د حکومت ترمنځ د پردې تر شا د معاملې د موجودیت ادعا کوي. آیا د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان ترمنځ دغه څه روان دي؟
So I think there is something to those concerns.
The Tehreek Taliban Pakistan biya ra paida kidal yo lamel pa Afghanistan ke Tehreek Taliban Pakistan biya ra paida kidal di خوددی بل دلیل د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان ترمنځ لڅو میاشتو خبرو او په ځانګړي ډول د پیښور د قول اردو د کمانډان فیض حمید د مشه اعلان دي د طالبانو سره خبرې هم دي. مونږ له باوري سرچینو اوریدلی چې جنرال فیض حمید ځنې طالبان او د دوی کورنۍ ته اجازه ورکړي چې پاکستان ته ستانه شي. تحریک طالبان پاکستان د جنرال فیض حمید لخوا له اوربند څخه هم ګټه پورته کړي. د دې اوربند له امله له رامنځشي فرصت څخه پاکستاني طالبانو ګټه واخیستله او دوی ډېر د پاکستان او په ځانګړي ډول سوات ته مخه کړه. په سوات کې د نورو سیمو لکه وزیرستان په پرتله تحریک طالبان ضعیف وو.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسې کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنۍ او سپو دولس شپږ نوي او نه سو دوه اویا کیلو هرتز او لنډې څپې یو لزر او پنځه سو پنځه اویا باندې واوري.
هغه افغان ځوان چې په ورستیو کې هند ته کډه کړې ده او هلته کمپیوټري زده کړې کوي، د هغه په حق باندې زموږ همکاري او رپورټ جوړ کړم. تاسو ته راوړو.
تمیم حماد د افغانستان د بدخشان ده. هندوستان کې د کمپیوټر ساينس په برخه کې ماستری کړی او اوس د امریکا په میزوري په هنتون کې د ډاکټورا په زده کړو لګیا ده. هغه تیر کال د ماستری لزده کړو پس وطن ته د ګرځېدو په تیاریو لګیا و چې د افغانستان جمهوریت نظام سقوط شو او د هغه هیله پوره نشو چې ګنې په خپل هیواد کې بکارو کی. وای پویده چې د روزګار بازار نه دی پاتې.
ما پرې کړې و چې بیرته افغانستان ته وګرځم او هغه مهارتونه چې ما هندستان کې د ماستری پر مهال زده کړی وو له هغه استفاده وکړم او لکه تر لګه هغه کسان چې د برخه کې آرټیلری یو څه زده کړی. خو شرایط داس شول چې د افغانستان دولت سقوط شو او داس حالت راغل چې د کار بازار او هر څه لمنځه لاړل.
ما شرایط به شکل شت کې دغه بازار کار او چیزا هم چیز از بین رفت.
هغه د جمهوریت له سقوط سره سم امریکا کې د پی ایچ ډی زده کړو لپاره درخواستونه ولېګل او د تیر کال په اخرو کې امریکا ته راغلی دی. تمیم حماد په تحقیقي پروژو کار کوي او لامدی لارې د پوهنتون فیس او نور لګښتونه برابرۍ. وای په یو وخت کار او زده کړې سخت دي، خو د هغو هیلو لپاره کوي چې له ډاکټورا وروسته به بیرته افغانستان ته وګرځي او هلته به په پوهنتون کې د استاد او څېړونکو په حیث کار وکړي.
وخت کې وطن خوب شوه
که وطن ښه شي شرایط برابر شي او په همدې شکل پاتې نشي، نو چې خپل پی ایچ ډی اخلاص کړم نیت مې دی چې خپل وطن ته ستون شم او د هیواد په پانتون کې د استاد په هیڅ کار وکړم او د دې سره څنګه هغو کمپنیو سره چې افغانستان کې نوې کار پیلوي له د آی ټی او محقق په هیڅ کار وکړم.
هدف تزوریږي او وایي که وطن کې د ژوند او روزګار شرایط سم نشي نو لا ډیر مسلکي خلک بل وطن ووزي او دغه تشه بیا په اوږده مهال کې د ډکېدو نخکاری. تمیم دنجونو په تعلیم پابندۍ ته تر هر څه ډیر خفه ده او وایي هغه شیبي ډیر زوري چې د لسم ټولګي له متعلم خور سره خبرې کوي او هغه تی و پوښتي چې خوانزي بیا کله شروع کیږي. زبیولا غازی، آشنا ټلویزیون.
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
سوزند گرمی یوازیتوب د لړمانو ویره او سلګونو کیلومتره لار تر منزله خو عبدالله د فوټبال د لوبې او د پلی تک سره مینې اړ کړی دی چې د ریاض خطر دوه پلی مزل وکړي.
زه هغه وخت ډیر خوشاله شوم چې د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد السانی د مینوالو سره ژمنه وکړه چې د فوټبال نړیوال جام لوبي به یو به ساري تجربه وي. په هغه ورځ می تصمیم ونیو چې زه به قطر تزم حتی که پلی هم وي.
دوی د لارې تجربه د ټولنیزو رسنیو د لارې د خپلو مینوالو سره شریکوي. عبدالله وایي دوی هڅه کوي چې د عمومي سړک پر ځای په خامه لارو او کلیو بانډو کې ولاړ شي چې د سعودي داسې سیمې وویني چې په خوا یې تصور نه وکړی.
له جادې تر دوهې پورې لاره په هرو سلو کیلومترو کې طبیعت بدلیږي. لومړی سل کیلومتره شګه ده، دوهم سل کیلومتره غرونه دي، او بیا سپیره ډاګونه دي او بیا باغونه دي. معنا دا چې زه په یو هیواد کې په دوو میاشتو مزل کې هر ډول طبیعت وینم. هوا توده ده خو بیا هم خوندوره ده.
عبدالله هر سهار لمر خاتمه حال سفر پیلوي او غرمه مهال دمه کوي، بیا مازدیګر سفر پیلوي او هڅه کوي چې هر ورځ 15 کیلومتره لار لنډ کړي. کله کله د شپې هم مزل کوي، ډوډۍ د لارې پر رستورانونو کې خوري او په جماعتونو کې لمبيږي او خپل جامې مینځي. عبدالله په کاناډا او استرالیا کې د پلی مزل تجربه لري. خدای وایي چې د سعودي په دې سوزند صحرا کې د تک تجربه ته هغه پخوانی تجربه هیڅ هم نه دی.
سفر خي او بد شي بیلري. کله چې د خلکو سره وینم او هغه راته وای چې ملاتړ لیکه او ما به پر سنوي کې ساری دغه خبري خوشالهون کې او ما ته روحیه راکوي.
عبد الله لمن دی چې د تجربه ته په کتو به نور سعوديان هم مو هڅيږي چې په لې مزل وکړي او د خپل هواد کلاوي وګوري.
وهي زي ما يقولوا رياضه البسطاء. البسطاء يعني په لې مزل د ساده خلکو سپورت دی. یوازې یو باکس، یو خیمه او ځینې اړین توکي مو پکار دي. د خوشاله ژوند لپاره تاسو ډیرو پیسو او مشهورو ځایونو او هیوادونو ته تک ته اړتیا نه لري.
عبدالله لری چې په لار کې پرته له کومه خنډ په ټاکلي وخت دوه ته ورسیږي او د نوامبر په 22مه نیټه د سعودي او ارجنټاین ترمنځ سیالي د فوټبال په سټډیوم کې وګوري. خو د هغه لوبې په ورځ به د عبدالله زړه دوه ټوټې وي، ځکه ارجنټاین د لسیزو راهیسې د خوښي ټیم دی او سعودي مورنۍ هیواد دی چې د تل بریالیتوب غواړي. ورځنګ د امریکا غا واشنگتن.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غا آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.